پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزایم او د امیر احمد صفي په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیر میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي ممکن دا مرض ډېر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوي اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوي اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډېر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټن توغندیو هغه دستګاوي دي چې هدف په دقیق ډول وشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیا باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل له هغې هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي. ولې ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د افتا په قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبله کیر کې وامن شوی ایوان نن د لسم ورځ چې په ویلوړي ویلوړا د دې ولاکه پرته وي او زه ولاکه دا واسطه کتل نه چې زنه تداوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغز د خاصلات په اړه راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات پر کوي. غزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغلاستویم. راز اول مطلب ته کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس طالبان حکومت وایي له هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبری کیږي څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ییز اتصال په هدف به د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستاني پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه افتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وسي او په هغې کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه وعدې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د افتا په قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي او ارزومو دغه ده چې ژر تر ژره باید د افتا قرارداد امضا شي.
د افتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د افتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ به افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو لغوی وادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو واک ته د دوی له رسیدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
بنفشه د هرات اوسیدونکې ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مله وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
بس پولیس سرمرزی اور مار گیری
مگی ایران سره په پولیسو سرحدي پولیسو ونی ولو بیا تا قچق کون کی راغله مگی یوړو پیسې اخلي زکه قچق کون کی تدریج له حق لري چې مگ یوسی او له مگ ټولې پیسې واخستي
هم اوستون دا
ورستیو کلونو کې د بنفشه په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناک لارو بهرنوي هیوادونو ته سفرونه کړي. دور اوسیدونکو فضیله محمدی چې اوس لخپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو له خوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
تا مرز ترکیه
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. هلته یو سیمه ده د ارومیا په نوم. چلرویش ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریم درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې هڅې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق قربانیانو څخه د ساتنې هڅې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خواهی په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بېل ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي تر خو په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړې دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 100 میلیونه کسان همدا اوس د تودوخه له شدید خبرداري لاندې ژوند کوي او د دوی لپاره ګواخ لیوي ورځ بلې ته زیاتېږي. همدارنګ په اروپا کې هم په ګڼو هیوادونو کې د تودې هوا یوې څپې نه یوازې دا چې مرګ ژوبل رامنځته کړې ده بلکې په ګڼو ځنګلونو کې ورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامله ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. ده وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه یې دا وه چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې به روښانه واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاکه انرژي چې ورته وایي د لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل، د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډنی شوي وو. خو بایډن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه 1.5 زره مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمل اندو چې د اروپا او امریکا د تودوخي او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړو. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغي مخه ونه نیول شي ممکن ډېر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورسته یونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوې او مړې شوې دي. د سرچینو د معلوماتو لمخه د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم سروي ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټولې غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوې دي.
مخبله کړ کې وامه شوې ایوان نه د لسم ورځ چې کویلوري ویلوړا د دې علاقه پرته اږي زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی پوکم پیسې شتانه بساله ته مچولې و غومې دوه ولاکه پنځله کما ورکړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نشو دیونه لوشي کای ډاکټر ته وای چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی و. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټولې ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله د واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستلی.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو پکار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي پکار ده وکړي. دویم کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی هیڅ کله د مرز تر مرګ نه رسی. د عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تخفیتی دوایان زرخ شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره یې د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم څاروی چې مړ کېږي د هغه څاروي باید اول دفن شي، یعنی مریض څاروي د روغ څاروی نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. ویترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د افغانستان او استرالیا د سوداګری او پنګون غړي خوني لومړی ناشته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری جوړی کو پر پیوړتیا خبرې شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګون خوني په وی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خونو مسؤلینو د وی انلاین غونډې پترس کې د صادراتو وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته په اسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری جوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډه په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لوري د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، واردات او صادرات په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګری خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغو پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پلي کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 53 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 1020 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دغه مجمع ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو لمرالی بشیر به اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کې دي. له کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا وخت ترسیدو ورسته زرګونو کورنۍ ل ویجاړي سره مخ مخسوي دي. ورسته ول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړاو سره مخ مخته. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي. او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیون افغانان په مخدره موادو روشت دي. خو په مقاله کې 5 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چندل ورسوي دي. د مقالې په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ شي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژوند ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې یې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
وربشو کنر ته حالته د غزانو بند لرونکي وای باغونو خواده کړي او هیل لري چې پراتلونکو کلونو کې تریخ حاصلات ترلاسه کړي. چارواکي وای کوخه کوي چې په کنر کې د غزانو یا چارمغز نور بندونه هم جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنر اقلیم د چارمغز د ودی او حاصل لپاره مناسب ده. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کېنولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېر په حاصل ورکولو هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړي ګوریګه اوسېدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریب ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریب ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړي دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کړو. ډېر ښه حاصلات ورکوي غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړې دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی جهان رسول دی، چا چې پر شل جریب ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریب ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلې د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم ده چې همدغه شان پروژې راشي دي وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودې او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1309 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز، خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاسته راغلي دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریب ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته وایست اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ وزکلنا ګلدین کا سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنجان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري او کومکونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي، تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپېر ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي، د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څاړو او په جیلونو کې چې همدارنګه د ځناورو خوراکي افغاني دي او افغاني د بس کوټه کې کسان چې خواري خواران ټول په ایر او په تاسو او په غلا باندې کې مجري کې هم په غلا باندې کې او په دل کې هم په غلا باندې کېږي. او نړیوال ته دا درخواست دی چې خلک چې د پېشانۍ سره مخامخ دي دغه پېشانۍ نه د اخلاص کړي او همکاري کومک سره وکړي، دا لارې بدرې ورته خلاص کړي نو ډېر به خوشحاله وي. کنې ډېر خلک خپل ژوند ډېر د لاسه ورکړي دي او نور به هم ډېر ژوند ډېر خلک خپل ژوند د لاسه ورکړي. وسلام علیکم چې زموږ د غریبو خلکو په دې ستونزو باندې تصمیم ونیو.
بشیر امیر یم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. دلته د ننګرهار پورت کې ډېری ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېزه کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېری ورونه او خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارات دولت څخه مې غوښتنه داده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او د دغه لارې حلاله نفقه خپل اولادونو ته برابر کړي.
محمد لغمان ولایت د لسم ولسوالۍ نه اوس پیلن په ایران په شیرات ولایت کې مسافر یم. کم ځوانان چې مسافر دي ډېر په ایران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډېر په عذاب دي. او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران د دې چارواکو باید مهاجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډېر باید هغه وکړي همکاري وکړي چې دلته ډېر بد وضعیت کې گرفتار دي. کاروبار هم نشته ده هلته د کار زمینه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن له 15 د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو یو سرباز مو وسپیلن په ایران په شیرات کې مسافر یم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 40 22 11 24 201.